په پښتونخوا کې د غرمې دولس بجې شوې دي. زه شاهین بنیرۍ ما او تاسو ته به دغه یو ساعته خپرونه کې هرکلی یم. اوریدونکو په خپرونه کې حال درکو د ولسمشر کرزي پاکستان ته سفر. دا سفر د دواړو هیوادونو د اړیکو په سیمه کې د امن د پروسې لپاره څومره اهمیت لري. په کراچۍ او بلوچستان کې د تشدد پیښې په دغه اړه هم حال درکو. بیا به سوات ته ځو. سوات کې د ډینګي وایرس له کبله د ځپل شوو خلکو شمیره په ډېرېدو ده. دغلته صوبایي حکومت د خلکو سره څه مرسته کوي په دغه اړه راپور درکو. خوړومبې د سرالله مومنا د دې خبرونه اورو.
بیا د مهم خبرونو لنډیز. افغان ولسمشر حامد کرزی د پاکستان له نوي وزیر اعظم نواز شریف سره د خبرو لپاره د پاکستان په وخت 10 بجې اسلام آباد ته رسیدلې. د خبر پښتونخوا د صحت چارواکي وای په سوات کې د ډینګي وایرس د مریضانو شمیر 415 دی. او تمه کیږي چې د ملګرو ملتونو د کیمیاوي وسلو پلټون کې نن د شام سرخر دمشق د باندې له هغې سیمې کتنه وکړي چې ویل کیږي کیمیاوي وسلې پکې کارول شوې دي. او زه خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر حامد کرزی د پاکستان له نوي وزیر اعظم نواز شریف سره د خبرو لپاره نن د پاکستان په وخت 10 بجې اسلام آباد تر رسیدلې. د پاکستان سرکاري ټي وي چینل لمخې په اسلام آباد کې د ولسمشر حامد کرزی د یو ویشتو توپو په سلامي هرکلی وشو. پر دې موخه د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز او نور لوړ رتبه چارواکي هم موجود وو. ولسمشر کرزی به له دې وروسته د پاکستان له وزیر اعظم سره ویني. دا د افغان ولسمشر وروسته له هغو د پاکستان لومړی سفر دی چې وزیر اعظم نواز شریف په جون میاشت کې د خپلې څوکۍ سنبالولو وروسته وایي د افغانستان په چارو کې د نه مداخلې د نوې پالیسۍ غوښتونکی دی. د خالي په ورځو افغان ولسمشر حامد کرزی ویل چې هغه په مکمله توګه ډاډمن نه دی چې پاکستان ته د هغه سفر به مثبتې نتیجې ورکړي.
سفر به د سیمې پاکستان او افغانستان د امنیت او له ترهګرۍ سره د یو کامیاب مبارزې لپاره نتیجه ورکړي. په همدې هیله پاکستان ته سفر کوم. هیله لرم په هیڅ ډول باور نه لرم.
له حامد کرزی سره په دغه سفر کې د بانو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول د ملي امنیت سلاکار دا رنگین داد فرس پنتا د مالی وزیر ډاکټر عمر زاخلوال د سولې د عالی شورا رئیس صلاح الدین ربانی او نور یو شمیر چارواکي ملګرتیا کوي. د خبر پښتونخوا د صحت وزیر شوکت یوسفزئی مشال ډو ته ویلي چې په سوات کې د ډینګي وایرس د مریضانو شمیر 415 تر رسیدلې. نوموړي دغه خبرې نن له مشال ډو سره کړي. له دې وړاندې ځایي رسنیو د مریضانو شمیر 800 ښودلې وو. د مشال ډو د خبریا له مخې په هسپتال کې د سانتیاو د کمی له کبله د یو شمیر ستوندو سره مریضان مخامخ دي. د روغتون ویاند شادوران په دې اړه پرون مشال ډو ته صدا سی ویل
58 بډونه د نارینهو لپاره دي، 26 بډونه د زنانو لپاره دي. دنه چې نور زیاتې ګړي سونه خلک راځي نو خپل کټ بیا د کورنر راوړي یا بدن له بازار کې اخلي، ځکه چې دغه د حکومت د هدایتو مطابق یو کرایټیریا ده.
د سوات ولس له صوبایي او مرکزی حکومتونو غوښتنه کړې چې د ډینګي مرض د مخنیوي او د دې له وجې د بیمار شوو خلکو د علاج لپاره سپټالونو ته اسانتیاوي ورکړي. په کراچۍ کې د تشدد په تازه پیښو کې د سنت والجماعت ډلې د یو مشر په ګډون د نورو یو شمېر ډلو غړي او د سیاسي ګوندونو کارکونان وژل شوي دي. د کراچۍ پولیس وایي پرون ماښام د سفاري پارک سره نږدې د ال سنت والجماعت ډلې یو رهنما مولانا اکبر سعید چې په خپل ګاډي کې ناست وو نو سرګند وسلوالو پرې ډزې وکړې چې له عمله یې مولانا سعید سخت ژوبل شو چې وروسته یې په هسپتال کې سا ورکړه. بل خوا ته د کراچۍ په نورو برخو کې هم پرون ورځ او تېره شپه د تشدد پیښې رامنځته شوې چې د ژغورنې د ادارو په وینا په دغو پیښو کې 14 کسان وژل شوي. پولیس وایي په وژل شوو کې 3 کسان د متحده قومي موومنټ او 2 د جماعت اسلامي غړي او یو د سنی تحریک سیمه ییز مشر دی. په عراق کې د اتوار د ورځې په بمي چاودنو کې لږ تر لږه شپږ څلوېښت کسان وژل شوي او په لسګونو نور ژوبل دي. تر ټولو خونړۍ پیښه په مرکز بکوبا کې وشوه، چېرته چې په یو موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه یوولس کسان ووژل شو او څلور دېرش نور ژوبل شو. بلخوا پنځه عسکر هغه وخت ووژل شو کله چې مشکوک اورپکو په هغه ګاړو بریدونه وکړل چې پوځیان له بغداد موسل ته وړل. پروان کال کې د عراق دننه د عراق اسلامي ریاست په نامه اورپکې ډلې لخوا بریدونه زیات شوي، دغه ډله له القاعده پورې اړه لري. د هند پولیس وایي هغه ټول پنځه مشکوک کسان یې نیولي چې پر یوې خزینه خبریاله یې په ممبئی کې ډلهییز جنسي تیری کړی و. چارواکو پرون په نوې ډیلي کې پنځه مشکوک وروسته له هغې ونیو چې څلور نور یې په ممبئی کې نیولي وو. د ژوبل کېدو له کبله دغه خزینه خبریاله په هسپتال کې ده، خو روغتیایي حالت یې ښه ښودل کېږي. که مشکوک کسان مجرم وپېژندل شي تر شلو کالو بند سزا به ورکړل شي. تمه کېږي چې د ملګرو ملتونو د کیمیایي وسلو پلټون کې نن د شام سرخر دمشق د باندې له هغې ځای کتنه وکړي چې ویل کېږي کیمیایي وسلې پکې کارول شوې دي. د شام حکومت تېره ورځ موافقه وکړه چې پلټونکو ته به له دغې سیمې د کتنې اجازه ورکړي. د سپینې ماڼۍ یوه لوړ رتبه چارواکي یا د موافقه رد کړې او ویلي دي چې د ځنډ له وجې دا کار باوري نه دی، او د هغه په وینا د امریکا دا شک یقیني دی چې شام حکومت به دغه وسله کارولې وي. د شام د بشري حقونو فعالانو او د بې پولو ډاکټرانو ادارې ویلي حکومتي ځواکونو تیره چهارشنبه دمشق ته نږدې د هغو توغندیو برید کړی چې زهرجن کیمیاوي ګاز یې درلودې. د راپورونو له مخې د یمن په مرکز سنا کې د هوایي ځواک د غړو پر موټر یوه حمله کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په دې پیښه کې د زیان په اړه چارواکو متضاد څرګندونې کړې دي. دوی له یو نه تر شپږو پورې د عسکرو د وژل کېدو او شاوخوا شل نورو د ټپي کېدو ویلي دي. په دې اړه د یمن حکومت چې امریکا یې ملاتړې ده، په دې وروستیو کې د اسلامي سختدریزو د مخ په زیاتېدونکو حملو سره مخامخ دی، او حکومت د امریکا د بی پیلټه حملو چې سختدریزې پکې په نښه کېږي ملاتړ کړی دی. دا و تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مو د مشال لرونه اورېده چې اسرار له مومن وړاندې کول. په روانه خپرونه کې د نورو راپورونو تر څنګ دغه راپورونه اورېدای شي. افغان ولسمشر حامد کرزی د پاکستان د وزیر اعظم سره د خبرو اترو لپاره نن اسلام آباد ته رسیدلی دی. د بلوچستان په نصیر آباد کې د پولیسو د ضلع مشر د وسلوالو په ډزو کې زخمی شوی دی.
ټوټل چې کوم د پیشنټ تعداد چې کوم چې سکرین شي دی پیشنټ دی سلور سوا پنځه دېرش د تعداد دی.
اوریدونکو د خبرونه په پای کې بدتا وړاندې کوو د شنګلې نه د یوې میلې حال.
دا ثقافتي غونډه، دا ثقافتي میلې د خلکو د ذهنونو نه اغه یری اغه تره او اغه د دهشت اغه کم یو علم چې راجوړو اغه یقینا چې لري کې.
د سیمه نړۍ نه نور راپورونو تبصری هم لرو تر پای پورې د مشال ریډیو سروس. اوردونکو د افغانستان ولسمشر حامد کرزی نن سهار په یو ورځنی دوره اسلام آباد ته رسیدلی دی. د هغلی کرزی د سفر په اړه به تاسو ته وخت په وخت باندې تازه معلومات درکو. ولسمشر کرزی به په اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات هم کوي. دا به د ولسمشر کرزی په پاکستان کې د جمهوری حکومت د جوړتونو وروستو د دواړو هیوادونو ترمنځ د اعلی پای ړومبی لیدل کتل وی. په دغه اړه بر طرفونه درکو، خو ړومبی ورزو د یو انټرویو لورته په اسلام آباد کې د خبریال او د سیمه ایزو چارو د کارپو سلیم ساپی سره زمونږ همکار داود خټک خبري کړې دي، او د دې پوښتنې دي چې آیا د افغانستان په اړه د پاکستان د نوي حکومت په پالیسۍ کې څه بدلون تر سترګو کیږي او کنه. بدغړه سلیم صافی وای
لکه زور د نواز شریف په لړ ډیر ځاپ پوزیشن دی او د دې معاملې کې د هغه د ویژن بدلون مسکار راغلی دی په تیرو اته لسو کالو کې، او هغه دا غواړي چې پان د سرحدونو نه بهر کې کومې پالیسیانې هغه مخکې چې په کومو بنیادونو ولاړې وي نو د هغې پر ځای باندې د هغه قانون باندې جوړې کړي، او د هغې په بیس باندې د افغانستان سره هم د هند سره هم کړي برابر کړي. خو دا وچې اقتدار او واک ته د راتلو نه پس بیا داسې ښکاري چې د هند طرف نه او په خپله باندې د افغانستان د طرف چې کوم ریسپانس راغی هغې د پاکستاني اسټیبلشمنټ په وړاندې د نواز شریف دریز لږ کمزوری، او هغه چې څومره اګریسیو په دې معامله کې پرمختله هغه هم اګریسیو ځان نړو. اوس هم دا هغه دا هڅه ده چې هغه دې د نوي لاین باندې خبره جوړه کړي او یو پیراډایم شفټ راولي.
صفی صاحب، د دې هند په اړه زه یو پوښتنه لرم، خو د هغې نه وړاندې تاسو یو بل ذکر وکړو، د اسټیبلشمنټ ذکر مو کو. نو د اسټیبلشمنټ د پاکستان د پوز یو بل نظر دی د افغانستان په اړه، تاسو څه فکر کوئ؟ که پوز یو نظر لري او نواز شریف بل نظر لري، نو آیا د پاکستان اوسنی منتخب حکومت به د دې جوګه وي چې هغه د پوز د نظر او د پوز د پالیسیو نه خلاف لاړ شي او افغانستان سره خپل امن ته وده ورکړي؟
نه، یو خدای نه او د پوز په ستاسو باندې هم ریلیزیشن شوه چې کوم ځنګل نه دا څنګه دا هغه دې ورکړي نه او نه راځو نه نریټیو افغان او کې بیا هغه ته هم د هند او د افغانستان یا د امریکای د دې رویې چې څنګه هغه او چې په رکاوټ جوړ نو لکه دې چې اوس دا د افغانستان حکومت سره بیا هم چې دا هغه فرندلی نه ده، بیا دا خبره هم کړه چې د افغانستان ځمکه د پاکستان خلاف استعمالي د هغه د استابلیشمنت سره نواز شریف چې څنګه دعوت پر کو عمر گرم جوشی را دا داغه په مقابله کې دې نو اوس د هند طرف نه خو هغه سي پوزېټیو ریسپانس را نه دی، نو که چېرې دغه سیزونه نه وي نو د نواز شریف پوزیشن په خپل ملک کې دنه یوازې استابلیشمنت نه دی بلکې د رایټ وینګ هم پورا هغه په میډیا کې هم شته او په پولیټیکل خلکو کې هم شته. تر دا هغه طرف نه وي دغه یو دغه ایویډنس او دغه سیزونه نه نه وي نو بیا که نواز شریف یو که بل پولیټیکل لیډرشپ هغوی په خپله باندې پوزیشن لکه ګوره تر پاکستان رویه غلط دی او جارحانه وي، نو په هند کې هم تو څوک د امن خواهشمند خلک دي نو د هغوی پوزیشن ته په خپل باندې دا راز افغانستان کې څو کی او هغه پاکستان سره خې اړیکې غواړي خو د پاکستان رضایت سره فرندلی نه دی دا اږي چې دا هغه خلکو موقف کمزوري کی.
صافي صاحب، څه فکر کوي چې د کرزی اسلام آباد کې د نواز شریف سره د ملاقات په وخت آیا پاکستان داسې کوم تجویز یا وړاندیز دي ته ورکول شي چې دی د هند سره چې د دې کوم تعلقات دي په هغه کې یا لګ کیمرا ولی یا لګ کوویو چې لګ کابو په باندې راولي کنټرول پر راولي د پاکستان داسې کوم ویش لیست د افغانستان نشته؟
نور د پاکستان یو خدای دې زیات ویش لیست نه دا کړی نه دی بلکې هغه د امریکې نه دی. دیم جدي یو کوم پرابلم دی هغه دا دی چې کرزی صاحب دا خیالی طالبان مکمل طور باندې د پاکستان په ولکه کې دي او که پاکستان وګواړي نو آزاد هغه سره کېنوي شي. اوس په دې حکومتونو کې یو کار نیم پاکستان صادقانه کوشش هم وکړي طالبان د هغوی سره کېني، خو طالبان د کرزی سره ناستې ته نه دي تیار، هغې په مقابل کې هغوی د امریکې سره ناستې تیار شو خو د کرزی صاحب سره ناستې ته نه دي تیار. خو د کرزی صاحب اوس دا ګیله ده چې پاکستان طالبان خو د امریکې سره کېنول او زما سره نو د هغې په جواب کې کیا دا ده چې اوس پورې بل طرف ته د پاکستان ګیله دا ده او د امریکې هم نن سبا د کرزی صاحب نه دا ګیله ده چې هغوی د طالبانو سره چپی چپی
یو خبره د طالبانو د خلاصون په اړه هم کیږي چې د خیر سګاله په توګه به د کرزی په دې سفر کې پاکستان سره طالبان خلاص کی او کو ګورنو په دې کې په سر کې د افغانستان د حکومت مطالبه هم ده او غواړي چې پاکستان ملا برادرم را خلاص کی او داسې خبرې خوري دي چې ملا برادر کې دې شي چې خلاص کی. تاسو په دې اړه باندې فکر کوي او دا څومره فائدہ مند ثابتې دي؟ شي
زه فکر نه کوم چې دغه صدا سي جدي مسله ده. یو خدا ده چې د دې مخ کې چې د افغان حکومت وینا باندې کوم طالبان خلاص نو دا غیر افغانستان حکومت سره پیدا مشکل دا چې برادر صاحب د طالبانو د مشر سره د رابطې لپاره خلاصېدلو نو هغه آلریډي ملا عمر صاحب اوس خپل چې کوم کسان په قطر کې ناستې نمائندگان ټاکلي نو هغه داسې څه مشکل ورته نشته چې کنې هغه د برادر سره مخکې د رابطې کار اغوستل کېدل غوښتل نو کېدای شي دا یو پخوانۍ غوښتنه د هغوی ده لکه زه فکر کوم چې په دې فرق کې به دا به کېدی نو مهم ده بنې بلکې هغې کې داسې د کرزي صاحب چې کومې ګیرې دي او د کرزي صاحب کومې غوښتنې دي د پاکستان نه هغه به د افغانستان په راتلونکي پهلوان باندې او د طالبانو سره خبرو اترو پهلوان باندې او دغه راز د پاکستان د طرف نه به د کرزي صاحب نه چې کومې غوښتنې دي به کېدی نو مهم موضوع ګرانی
خبریال او د سیمیزو چارو کارپو سلیم صافی او چې زمنګ د همکار داوود خټک سره د ولسمشر کرزی پاکستان ته د سفر پاړه باندې خبرې کولې دا وخت سره له اسلام آباد دا زمنګ همکار احمد الله د ټلیفون په کر خدي دینه تازه معلومات اخلو احمد الله تاسو سره مشو يم احمد الله نن ولسمشر کرزی پاکستان ته در رسیدلې دی د غید دورې او بیا د غید وزیر اعظم نواز شریف سره د خبرو اترو د ایجنډې پاړه باندې د غي د مصرفیتونو پاړه باندې څه معلومات دي زموږ اوریدونکو سره شریک کړي
شاهین نن سهار 10 بجې د پاکستان وخت مطابق د افغان ولسمشر حامد کرزی اسلام آباد تراور رسیدو د وزیر اعظم د قومي سلامتۍ او د خارجه امور سلاکار سرتاج عزیز د اغې په هوایي ډګر باندې تود هرکلی وکړو او اغې ته د اغه محل خاغلی کرزی ته د یو شتو په سلامي هم وړاندې کړل شول دا غي ورستو خاغلی کرزی سره د وزیر اعظم سره ملاقات د پاره وزیر اعظم هاوس چې کوم اغې تراور رسیدو په دغه محل ورته ګارډ اف آنر چې کوم هغه هم پیش کړل شو او دغه صدر کرزی چې کوم هغه معاینه وکړله دغه وروسته وسته پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره چې کوم دی ملاقات روان دی او تر دا محل چې کوم زمون خپل دغه یاغې نه چمن کې کوم اطلاعات ترلاسه شوې ده او پاکستان د سرکاري ټي وي تر مخم چې دا وخت دوه ملکونو ترمنځ په مختلف موضوعات باندې چې کوم دی خبرې روانې دي چې په کې د سیمې او د علاقې لکه د خوشحالۍ او ترقۍ نه علاوه افغانستان کې د امن او کوم مفاهمتي عمل چې روان دی دا غینه علاوه دوه ملکونو ترمنځ تجارت او په مختلف موضوعاتو چې کومې خبرې اترې روانې دي احمد کرزی به اوس نه لږه شیبه وړاندې وزیر اعظم سره د ملاقات ورستو بیا به د خپل چکم سټیټمنټ چکمې او هغه به جاری کړي او دا غي ورستو بیا احمد کرزی د پاکستان صدر آصف علی زرداری سره هم ملاقات کړي او دا هم د افغان امبسی له خوا چې کوم معلومات موږ ترلاسه شوې چې لږ ورستو بیا احمد کرزی چې کوم دی په ډیپلوماټیک انکلیف کوم کې چې سفارتونه دي هغه ته به د افغانستان د نوې سفارتخانې چې کوم اتیګه ده هغه به هم نن ایښودل کېږي د کرزی نن ورځ چې کوم دا خو مصروفه ده او دا وخت وزیر اعظم نواز شریف سره د هغه ملاقات چې کوم دی روان دی
ډیر مننه کوم محمد الله او سسونه په وخت په دغه باندې تازه معلومات لو خو ورځ دل غواړم ډیر مهرباني اوریدونکو اوس راځو زمونږ دویم مهم موضوع ته هغه دا په سوات کې د ډینګي وایرس نه د خورشوي رنز د خیبر پښتونخوا د صحت چارواکي وایي چې دغه وایرس نه د زپلو شو خلکو شمیره 415 تر رسیدلې ده د دینه وړاندې اداره پونه راغلی وو چې په سیدو شریف روغتون کې د اسانتیاو د کمیله کبله خلک د ډیرو ستونزو سره مخ دي او ډیر خلک په دې مجبور دي چې د کټونو د نشټوالي لکبل په زمکه شپې سباخي په دغه اړه زموږ همکار خبريال خالد خان د خیبر پښتونخوا د صحت د وزیر شوکت یوسفزي سره خبرې کړې دي او دا غینه په دغه اړه پښتني کړې دي د خبره ورو
شوکت یوسفزي صاحب تاسو د خیبر پښتونخوا د صحت وزیر یې په دې سواد کې داسې راپورونه دي چې د ډینګي دغه وایرس دغه بیماری په زیاتېدو ده تاسو څه قدمونه پورته کوي په دې کې
بالکل ساز خبر صحیح ده ډینګي وایرس د یو هفته نه دا سلسله شروع شوې ده حال خو دومره زیات سټایسیو نه خو دا د ورځې روزونه څنګه د پیشنټ تعداد ډیر زیات را روان دي په دې وجه نه موږ ټول فوکس اوس دلته دا کړی دی پرون سیکټر هیلت دوره وکړه بیا ورپسې زه راغلم دویم ورځ د زما د تصواب کې او موږ د دې دا جایزه لو چې یو خو چې کم پیشنټ متاثر شوی دي داغي علاج په خطو غوشي او سیکنډ دا چې پریونشن سایت ته چې د دې نه مزید نو خلکو ته نقصان نه رسي نن د پنجاب نه یو ایکسپرت ټیم را روان دي سبا ته پر ورسي نن آی ته موږ ریکوست کړی دی ناغي با سبا ان شاء الله سات پر ورسي نن باغي مردان پر ورسي شته دا
نو که څه قدم راته وي چې دغه بیماران نو شمیره سومره ځکه زین رسنو کوي چې اتسوته دغه شمیره رسیدله او په سیدو شریف هسپتال کې نور سہولیات نشته کټونه نشته د بیمارانو
نه 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 دا خبره نه ده پرون ځتلې مونږ مخکې یو واډو اوس دوه واډه ورته مونږ خالی کړی دی آیسولیشن واډ او اوس هم پکې درې سلور بیډز پکې خالی پراته دي د دې کې دا و چې کوم هر طبي والا سړی چې دی نو هغه اوس یې راغسته دغه سیده ځان سیده غځي ته نو اوس مونږ دا کوشش کوو چې کوم مټر سب ډیویژن دی بیګم مونږ په دې خبره کړی دی چې الته مونږ بل آیسولیشن واډ الته جوړ کوو کوم خلک د هغه طرف نه راځي چې الته انټرټینټ شي دغه سی خو ځخه کې کوشش کوو خو زیاتره خلک نه مني هغه وی چې بای ځان سیده سواتر راځي نو پاري باندې لوړی نو ټوټل چې کوم د پیشنټ تعداد چې کوم چې سکرین شي وی پیشنټ دی سلور سوا پینځه دیش دای تعداد دی او اړ کی کنفرم کیسز سی دی نو 300 دو سو اکاون اړ کی میل دی سلور پکې ماشومان دی او 49 چې دی دا فیمیل دی اون چا دی کوم چې دی انکلودینګ ټو کډز ماشومان اړ کی مشتا فرست کیس چې دی هغه په 13 اگست باندې کنفرم شو او دا غي نه پس ټوټل ایڈمیشن چې سپور شي دی نو 250 250 ایڈمیشن شوی دی اړ کی 154 میل دی او سړی دی او ایکسټرا چې دی هغه زنانې
دا مشال ریډیو دا
اوردن کو سرزو کراچی تا د پاکستان ستر صنعتي او کاروباري خار چرته چې د تشدد په تازه پیښو کې د اتوار د ورځې راهیسې دیارلس کسان وژل شوي دي. پولیس وایي چې په وژل شوو کسانو کې د اهل سنت والجماعت یا سپه حساب ډلې د یو مشر په ګډون د یو شمېر نورو ګوندونو غړي او غیر سیاسي کسان هم په نښه شوي دي. تفصیل ظفر کریمی په دې راپور کې راکړي.
پولیس وای پیخا د کراچی سپاری پارک سره نږدې د اتوار په ماخام هغه وخت مخې ته راغله کله چې نامعلومه وسلوالو د مولانا اکبر سعید په ګاډي ډزې وکړې. د سیمې پولیس وای د ډزو له امله لومړی نوموړی سخت جوبل وو چې وروسته یې په هسپتال کې اسا ورکړه. مولانا اکبر سعید د ناقانونه ګرځول شوې ډلې سپاهي صحابه یا اهل سنت والجماعت د کراچی ویاند وو. د یادې ډلې د کراچۍ صدر او مرکزی ترجمان مولانا اورنګزیب فاروقی تیره شپه له مشال رډیو سره په خبرو کې ویلي د تیرې اوږدې مودې راهیسې په ټول پاکستان کې د دوی د ډلې د غړو او مشرانو د وژنې لړۍ تیزه شوې ده. نوموړي د کومې ډلې د نوم اخیستو پرته په ایران هیواد تور ولګوو چې په ملاتړ یې په پاکستان کې د دوی د ګوند غړي په نښه کیږي.
ایران نه راغلی بکه دا سپورټ دی پاکستان کې دهشتګردي کوي. دو ورځې مخکې بکر کې واقع شوه، دو ورځې مخکې پنډۍ کې واقع شوه، په کراچۍ کې په سلسل سره اور وخت نه مخصوص هم کسان ټارګټ کی. دا خو انتهایي افسوسناک واقع را دي. د دې شنو مضمون شي کم دی.
د نوموړي په وینا د کورنیو چارو مرکزی وزیر د سند حکومت ته د دینه مخکې د اهل سنت والجماعت ډلې غړو او مشرانو ته د سکیورټی په اړه ویلی وو، خو سند حکومت ورته هیڅ سکیورټی نه دا ورکړې. د یادې پیښو وروسته نامعلومه وسلوالو د کراچۍ په سټیډیم روډ، ابوالحسن اصفهاني سړک، سوراب ګوټ، شاه فیصل کالونی او یو شمېر نورو سیمو کې هوایي ډزې شروع کړې او سړکونه یې د ټریفیک پر مخ وتړل. بلې خوا ته د ښار په نورو برخو کې هم د تشدد پیښې رامنځته شوې دي چې د ژغورنې د ادارو په وینا په دغو پیښو کې په تېر یو شواروز کې دیارلس کسان د کراچۍ ښار په بیلابیلو برخو کې وژل شوي دي. پولیس وایي په وژل شوو کسانو کې درې تنه د ایم کیو ایم ډلې، دوه د جماعت اسلامي ګوند غړي او یو د سنی تحریک ډلې سیمه ییز مشر هم شامل دي. د یادولو وړ ده چې په کراچۍ ښار کې د تېرې اوږدې مودې راهیسې د تشدد پیښې روانې دي چې زیاتره یې فرقه ییزې، ژبنۍ او سیاسي بڼې لري. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
کراچۍ کې د تشدد پیښې اوریدونکو راپور مورده اوس بلوچستان ته ځو، چېرته چې په نصیر آباد ضلع کې د چارواکو په وینا د پولیسو ضلعي مشر یا ډی پی او د نصرګند وسلوالو لاړخه په ډزو کې ټپي شوې ده. چارواکي زیاتوي ضلعي پولیس مشر طاهر علاءالدین کانسی تېره شپه ناوخته د غزبې په حال کې و چې له برید سره مخامخ شو. تفصیل نیاز مسخل راکوي.
د ضلع نصیر آباد ډیرا مراد جمالی د پولیس تانې یو مسر یا ایس ایچ او نور محمد مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې پېښه د تیری یکشنبه په شپه شاوخوا لس نیمې بجې رامنځته شوه. نوموړي زیاته کړه
نصیر آباد کے ڈی پی او رہے ہیں علاؤ الدین خانسی صاحب، وہ گشت پر تھے۔
دا نصیر آباد پولیس و ضلعی مصر یا ڈی پی او طاہر علاؤالدین کاسئی دا گزمے یا گشت پہل کیو، نموڑی دا گاڑی یو کاپلا لجافر آباد سیمی تر کوٹی رسول لپار روانو، چې د نوتال په سیمه کې لوار موجود وسلوالو پر د ډزی وکړې، د خپل گاڑی کی مخامخ ناستو، زکه دوی ګولۍ پر نموڑی هم حالت ولګیدلې چې په نتیجه کې نموڑی ټپی سو،
کو دو گولے لگے وہ زخمی ہو گئے۔
دا چی دا پولیسو زلی مصر طبی وضع او سنگ دا او لپیشی ورستا پولیسو سا پلٹنی کڑی دی، دا پولیسو زائی مصر دا پشتنی پا جواب کی ویل
اس واقعے کے بعد حملہ آوروں اور پولیس کے دماشن فیرنگ کا تبادلہ ہوئے،
لپیشی سم دستی ورستا دا پولیسو او وسلوالو ترمیانس د ډزو سخته تبادله سوې ده، خو بریدکون کې په تیښته کې بریالی سوې دي، پولیسو یا د ټوله سیمه په ګیره کې اخیستې ده او د لټون عملیات یې شروع کړي دي. بل خبره دا ده چې د نصیر آباد د پولیسو ضلعي مصر یا ډی پی او په فوري توګه تر روغتونه وړل سوی او دا وخت یې طبي وضع له خطره بهر معلومه سوې، تر دې دمه لا هم نه ده معلومه سوې چې د نصیر آباد د پولیسو پر ضلعي مصر برید د چا له اړخه او د کوم مقصد لپاره سوی دی، او نه بیا تر دې دمه کومې ډلې په خپله د برید ذمواري منلې ده، خو دلته دا د یادولو ده چې په یاده سیمه کې پخوا د وسلوالو له اړخه سویو د زیاتره دا قسمه بریدونو ذمواري بلوس وسلوالو ډلو منله، البته په تکرار سره د دې تازه برید ذمواري لا هم کومې ډلې نه ده منلې. نیاز مساخل، مشال ریډیو، کوټه.
دنیا مسخر لاپور مورید اوریدن کو هیومن رائټس واچ د پاکستان حکومت ته په خپل یو خط کې ویلي باید په پاکستان کې د بشري حقوقو د مخ په خرابیدون کې وځي پاړه قانون سازي وشي او د هغه ټولو وسلوالو او ترهګرو ډلو خلاف سخت پالیسی جوړ شي چې د هیواد ولسې د ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی. په دغه اړه تفصیل فرخنده وزیر ناورو.
د اگست په 28مه نیټه د بشري حقوقو نړیواله ادارې هیومن رائټس واچ د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف او د هغه حکومت ته په دغه هیواد کې د بشري حقوقو د خرابې وضع په اړه لس نقطې را لېږلې دي. په دغه کې لومړی فرقیز حملې دي چې پکې ویل شوي د روان کال د جنوري راهیسې په پاکستان کې 300 شیعه مسلمانان وژل شوي او زیاتره شمېر یې په بلوچستان کې ده. په بلوچستان کې د روان کال په لومړیو دوو میاشتو کې د ناکارونه ګرځول شوي وسلوالې ډلې لشکرې جنگوي لخوا په حملو کې د هزاره ټولنې په لسګونه خلک وژل شول. د هیومن رائټس واچ لخوا په دغه خط کې دا هم ویل شوی باید حکومت داسې پیښو د مخنیوي لپاره کوټلې پالیسي ولري. د هیومن رائټس واچ د خط لیکي په 2012 او روان کال کې د بلوچانو بیلتون غوښتونکو ډلو لخوا هم په دغه صوبه کې په میشتو نورو ډلو وسلوال بریدونه زیات شوي دي او وړاندې لیکي باید حکومت امنیتي او استخباراتي ادارو سره په رسمي توګه د داسې وسلوالو ډلو خلاف د ګامونو لپاره پالیسي جوړ کړي چې د دغه صوبې د امن لپاره د خطر سبب جوړیږي. خو بلخوا د دغه صوبې واکمن بلوچستان نېشنل ګوند مرستیال مشر ډاکټر جهانزیب جمال دینی وایي دوی غواړي د خپلې صوبې مسله هوار کړي، خو ټول اختیار د امنیتي او استخباراتی اداروں سره دی.
وہ نوبت آئی ہے کہ یہی لوگ جو ہے شاید کچھ کنٹرول میں ہیں کچھ کنٹرول میں نہیں ہے.
اس نوبت دی ترغلے چې څو سوال ایڈلې د ریاست په کنٹرول کې دي او سنه دي، لکه تحریک طالبان پاکستان خوزان بیل غنی خو ځینې وسلوال ایڈلې د ریاست په کنٹرول کې دي. موږ ته خو داسې ښکاری دا غوی استعمال داس روان دی چې د ملک د جمهوری ادارو او هغه خلکو چې د جمهوری او بشری حقوقو لپاره کار کوي په خلاف استعمال کی. دلته کنه به حکومت وی او کوزور په ظاهره خو واکمن ښکاری، خو په اصل کې دوی اختیار نه لري، نه څوک نیول شي، نه څوک جیل ته لګل شي او نه سزا ورکول شي.
د پاکستان د بشری حقوقو د ادارې ایچ آر سی پی مشر زهرا یوسف بیا وایي په بلوچستان کې د خلکو ورکېدل او بیا د هغوی په بوریو کې بند مړی موندل کېدل یوه د زیاتې اندېښنې وړ خبره ده. دعوائی
بلوچستان میں کئی مسئلے ہیں، ظاہر ہے مسنگ پرسنز کا سب سے اہم ہے،
بلوچستان ډېری مسلې لري او د لادرک خلکو مسله د ټولو مهمه ده او په دې کې یو نوې خبره استاد د بلوچستان خلک وشتول کیږي او مړی په کراچۍ کې غورځول کیږي لکه څنګه چې په دې وروستیو کې عبدالرزاق بلوچ وو په هغه خوې دومره تشدد کړی وو چې کورنۍ مړی هم ډېر په ګرانه وو پیژندو نو دا ډېره د اندېښنې وړ خبره ده او د لادرک خلکو په مسله کې څه کمی نه دی راغلی
کا اس میں کوئی کمی نہیں آئی ہے
دا ہیومن رائٹس واچ دا پاکستان حکومت په دغه لسو نقطو کې د مذهبي لګکیو د خزو د حقونو د ترهګر حملو د مخنیوي په مشکوکو وسلوالو د امنیتی دارو لخوا تشدد د میډیا ازادي یقیني کول د بشري حقونو د وزارت بیا پر ځای کول د بشري حقونو کمیشن جوړول او د مرګ سزا ختمول هم شامل دي
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پسته په ډیسټریکټ کې
منګل تطبیق چې کومې ده
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
مشال لډو دغه اوریدونکو درنګ شبیلا په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې کېدونکې دي د اسرائیل مومن به مهم خبرونه او د خبرونو رسترته د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې کوو
دا محل په اسلام آباد کې د افغان ولسمشر احمد کرزی او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ترمنځ ملاقات روان دی د پاکستان سرکاري ټي وي چینل مخې نن په اسلام آباد کې د ولسمشر احمد کرزی د یو شتو په سلامي هرکلی وشو پر دې مخه د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز او نور لوړ رتبه چارواکي هم موجود وو تم سرګندګي چې افغان ولسمشر په پاکستانی چارواکو زور راوړي چې له طالبانو سره خپلې رابطې او پر دوی اثر له افغان دولت سره د سولې د خبرو میز ته د طالبانو د راوستلو لپاره استعمال کړي له احمد کرزی سره په دغه سفر کې د بانو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول او د سولې د عالی شورا رئیس علاء الدین ربانی په ګډون یو شمیر نور چارواکي هم دي د خبر پښتونخوا په سواد کې د ډنګي وایرس د مریضانو شمیرو 415 تر رسیدلې دي په کراچۍ کې د تشدد په تازه پیښو کې د اهل سنت والجماعت ډلې د یو مشر په ګډون د نورو یو شمیر ډلو غړي او د سیاسي ګوندونو کارکونان وژل شوی دي په عراق کې د اتوار د ورځې په بمی چاودنه کې لږ تر لږه 46 کسان وژل شوي او په لسګونو نور ژوبل دي د هند پولیس وايي هغه ټول 15 مشکوک کسان یې نیولي چې پر یوې خزینه خبریالې یې په ممبئی کې ډلیز جنسي تیرې کړې وو تم کېږي چې د ملګرو ملتونو د کیمیايي وسلو پلټون کې نن د شام سرخار دمشق د باندې له هغې سیمې کتنه وکړي چې ول کېږي کیمیايي وسلې پکې کارول شوې دي د راپورونو لمخې د یمن په مرکز سنا کې د هوایي ځواک غړو پر موټر په یو حمله کې یو شمېر کسان ته مرګ جوړ لاوړل دي او د مصر په خوانه ولسمشر حسن مبارک پرون د قاهرې په یو عدالت کې راڅرګند شو چې 2018 کال کې د هغو مظاهرو په ترڅ کې د وژنو په اړه ځواب وایي چې لواکا د دګر کېدو لپاره پیل شوی وي
مهم خبرونه مورید اوریدونکو او اوس وردو اسلام آباد ته چتر زم همکار احمد الله ځنی پاکستانی مطبوعات کتل دي تاسو لپاره ترې دغه مهم ټکی راټول کړی
جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان وینا ده چې تر هغري او انتها پسندي مخنیوي لپاره حکومت صرف او صرف په مذاکرات غور کوي او د لړکي فوز او حکومت دواړه د مذاکراتي عمل حمایت کوي ادارې لیکي چې حکومت وسلوال طالبان مذاکراتي میز ته پراوستو کې کامیاب شي نو دا به ډیره خوي خو موجوده وخت کې طالبان او مختلفو ډلو ترمنځ اختلافات را پیدا شوي دي خو ضرورت د دې خبرې دی چې دا معلومه کړی شي چې د ډلو مشري څوک کوي او دوی لا وسلې سره سره مالی او تکنیکی مرسته ورسره څوک کوي ادارې لیکي چې وسلوال طالبانو دا ټول ډلې یو ځای ته راوستل مشکل کار دی خو که حکومت خپل هڅه وکړي او د ډلو سره با مقصد او نتیجه خیز مذاکرات وکړي نو ډیر به ښه نتایج راوځي وحدت ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی پاکستان ته د خپل راتلونکي سفر په اړه ویلي دي چې موږ یو ځل بیا په دې هیله پاکستان ته ځو چې د نوموړي هیواد دولت او مشران به افغانستان سره د ژوند لاره په مخ کې ونیسي، ځکه چې پاکستان هم د یو ستر مصیبت سره لاس او ګریوان دی. ادارې لیکي چې دا وخت چې د افغانستان او پاکستان دننه د تاوتریخوالي د خاتمې او د امن قائمولو ضرورت څومره شدت سره محسوسیږي، دومره شاید چې دینه مخکې نه محسوسېدو. ولې د دواړو هیوادونو دننه د امن قائمولو لپاره په افغانستان کې د سختو حالاتو سمولو ته اړتیا ده؟ د لړکی د سیاسي مشرانو او تجزیه نګارانو د اکثریت نظر دا دی چې نه خو افغانستان ټول عمر د جنگ جګړو توان لرلی شي او نه دوامدارې جګړې د چا په ګټه تمامېدی شي، او دا چې طاقت د مسلو حتمی او صحیح هوارې نشي کېدی، بلکې مذاکرات یو داسې یوازنې عمل دی چې د هرې مسلې د صحیح حل هیلې ورسره تړل کېدی شي. اداریه په اخیره کې لیکي چې د افغانستان څخه په 2014 کې د بارانو ځواکونو د وتلو وروسته پر رامنځته کېدونکو ممکنه حالاتو کې د پاکستان کردار نور چټک کېدو اړتیا امکان هم رد کېدو نه دی، ځکه نو دا اوس نه پاکستان دا اراده هم ښکاره کړې ده چې په افغانستان کې د امنیت او ټینګښت لړ کې به خپل کردار ادا کوي. مشرق ورځپاڼې هم په دې موضوع خپل اداریه لیکلې ده چې تر څو د پاکستان او افغانستان خپل منځي رشتو تعلق دی، نو دې لړکې همیشه د پاکستان دا کوشش پاتې شوی دی چې خپل ګاونډي ملک سره تعلقات ښه وساتي. خو بدقسمتۍ سره د افغانستان خپل منځي معاملاتو کې هند د امریکې په مرسته ډیر اثر لري، نو دوی د پاکستان مفاداتو ته نقصان رسولو کوشش کوي چې له وجې د دواړو ګاونډي ملکونو خپل منځي تعلقاتو کې خنډان رامخته دي. اداریه لیکي چې اوس خو کرزی د پاکستان په دوره دی، نو امید دی چې د دواړو ملکونو په لوقاتو کې به مثبت پیشرفت وشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ورسپانه ډان په خپل ادارې کې لیکي چې په اسواد کې د فوز د سار لاندې د بیا بحالې یو مرکز نشپېته هغه په خوانی وسلوال خوشی کړی شوې دي چې په اسواد کې د فوزي عملیاتو پر وخت نیول شوې ول. دغه کسانو روزنه د فوز لاندې روانه وه. په دې کې زیاتره کسانو تعلق د سواد، دیر، سوابۍ، مالاکند او د نوخار نه وو. د هغه ځینې دي چېرته چې اوس هم ورپکېتوب یو لوی چیلنج دی. ادارې کې راغلي چې دغه کسانو ته مختلف هنرونه ښودل شوي. په دې کې یو کس چې د ویلډینګ هنر یې زده کړی وای اوس ورته معلومه شوه چې یو ښه وګړی څه ته وایي. یو بل کس وایي دا یې لویه تېروتنه وه چې د ریاست پر ضد یې وسله راخیستې وه. ډان ورسپانه لیکي چې د دغه شان روزنو کامیابي به په مستقبل کې معلومیږي او په کار ده چې د بیا بحالۍ مرکزونه فارغ شوي کسانو سار جاري وساتل شي. بلخوا د افغانستان د تحلیلګرانو څېړنیز ادارې پر خپله ویب پاڼه د پاکستان او افغانستان ترمنځ په اړیکو کې د بدلونونو او په ممکنه توګه د وسلوالو طالبانو نوي دفتر عنوان لاندې یو مقاله خپره کړي. په مقاله کې راغلي چې د امن خبرې اترې بیا شروع شوي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی له 2002 کال راهیسې د پاکستان نورلس سفرونه کړي دي. په دې ټولو سفرونو کې له وسلوالو طالبانو سره خبرې او په سیمه کې د امن راوستل په ایجنډا کې شامل وي. د ښاغلي کرزی اوسنی سفر کې به هم دا موضوع د ایجنډې په لومړي سر کې وي. مقاله زیاتوي چې د کابل لخوا اسلام آباد دې ته هڅول چې وسلوال طالبانو سره خبرې اترې پیل کړي، یو سفارت بدلون دی چې د سنجیده همکاري موقع کمی کړی دی. په قطر کې لړډیر مودې انتظار روستو د طالبانو سیاسي دفتر د کابل لخوا د تنقید روستو وتړل شو. اوس افغان حکومت پاکستان ته مخه کړی ده چې د طالبانو مشرانو ته خپل ځان ورسوي. مقاله زیاتوي افغان حکومت غواړي چې له طالبانو سره خپل خبري وکړي چې پکې د امریکا کردار نه وي. په مقاله کې راغلي د پاکستان له لوري طالبانو سره خبري کول نوې خبره نه ده، بلکې د دې نه وړاندې هم داسې قسمه هسي ناکامۍ سره مخامخ شوي وي. په دې کې د افغانستان د سولې د عالی شورا تیر کال په یو لارې کې د پاکستان د کلیدي کردار خبره کړې وه، خو بیا وروستو دا یو غیر حقیقي او غیر موثره ثابته شوه. همدارس په لندن کې د برېټانیا، افغانستان او پاکستان سفیرقي مذاکراتو ځینې عملی نتیجې رابرسېره کړې وې. د دغه سرمشریزې اعلامیې کې ویل شوي وو چې په راروانو شپږو میاشتو کې به د امن راوستو په موخه ګامونه اخلي، خو په دې لړ کې هم څه پرمختګ نه دی شوی. مقاله کې راغلي چې په قطر کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر په مخالفت کې پاکستان او افغانستان حکومت په یو وخت ولیدي. ښاغلي کرزی د پاکستان سفر هم په داسې حال کې کوي چې دواړه هیوادونه غواړي د طالبانو دفتر په سعودي عرب او یا په ترکی کې پرانیزي.
دا مشال ریډیو ده.
د شام حکومت او ملګرو ملتونو پرون موافقه وکړه چې په بیړني ډول د مشتا نږدې د کیمیاوي وسلو څخه د کار اخیستل کېدو د ادعا په اړه څېړنه وشي. دا په داسې حال کې ده چې روسیې خبرداری ورکړې چې د مشت نږدې تېره اونۍ د دې حملې د ادعا په اړه تورونه مخکې له وخته وو. په دغه اړه نور جزئیات فرشته جلال سے وړاندې کړي.
د دمشق حکومت ویلي چې شوی پریکړه په بیړني ډول د اجرا وړ ده او د ملګرو ملتونو د سازمان څارونکو ته به چې سوریه ته تللي په دې اړه د کار اجازه ورکړي. ملګرو ملتونو ویلي چې څېړنې به نن پیل شي. په عین حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت غربي هیوادونو ته خبرداری ورکړی چې د څېړنو د پایلو په اړه باید مخکې له مخکې قضاوت ونه کړي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاند الکساندر لوکاشویچ پرون په یوه خبر پاڼه کې ویلي، موږ د هغو کسانو چې په خپل زړه نتایج د ملګرو ملتونو پر څارونکو تپي او په سوریه کې د پوځي عملیاتو امکان زیاتوي غواړو چې له منطق څخه کار واخلي او د یوې خواشینونکې تیروتنې مخنیوی وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه زیاتوي چې په سوریه کې د پوځي عملیاتو یو اړخیزه پریکړه به د سولې هڅې متاثره کړي او په منځني ختیځ کې پر امنیتي وضعیت به ډیر ناوړه اغیز ولري. په عین حال کې یو امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلي چې په دې کې ډیر شک نشته چې دمشق ته نږدې تېره اونۍ د کیمیاوي وسلو حمله د بشار الاسد رژیم کړې ده. د امریکایي لوري د سوریه پر چارواکو تور لګولی چې په همدې ډول د ملګرو ملتونو د څارونکو د کار ځنډولو هڅه کوي څو د کیمیاوي وسلو څخه د کار اخیستلو په اړه د شواهدو د منځ وړلو لپاره زمینه برابره شي. په عین حال کې د اپوزیسیون فعالان وایي چې د اګست په 28مه د حکومتي ځواکونو لخوا د کیمیاوي وسلو په حمله کې 1500 ملکي وګړي وژل شوي دي. د سوریه رژیم په وار وار په حمله کې لاس ترلودل رد کړی دي. د سوریه د حکومت د اطلاعاتو وزیر عمران زوابي د لبناني ټلویزیون ته په مرکه کې وویل چې داسې شواهد سته چې څرګندوي چې د رژیم مخالف وسلوالو د کیمیاوي وسلو حمله کړې ده.
نحن لسنا في موقع الدفاع عن النفس باننا استخدمنا او لم نستخدم، نحن نؤكد اننا لم نستخدم.
زوابي د شنبه پروتوئل موږ د ځان د دفاع هڅه نکوو چې دا حمله مشکړی یا مونږ د کړی، خو موږ تاسو ته ډاډ درکوو چې دا کار موږ نه دی کړی. موږ هم داراز غواړو چې دا ووایو چې هغو کسانو چې د داسې وسلو څخه یې کار اخیستی وسلوالي تروریستي ډلې دي، او لکه څنګه چې تاسو خبر یاست موږ شواهد او معلومات لرو. د سټلایټ په مرسته د اخیستل شویو عکسونو چې زموږ روسي ملګري خبره کوي په سیمه کې د موجودو حقایقو او له دې عمله د ځورېدلو خلکو یادونې ته اړتیا نشته. هغوی د دغو وسلو د استعمال عیني شاهدان دي. د متحدو ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د شنبه په ورځ د ملي امنیت په چارو کې له خپلو سلاکارانو سره وکتل څو په سوریه کې د وضعیت او د امریکا لخوا پر ممکن ځواب خبرې وکړي. په عین حال کې د سوریه دولتي خبري اژانس سنا وایي چې د دې هیواد د ناکراره ولایت حما والی د یک شنبه په ورځ د تروریستانو لخوا په بمی حمله کې ووژل سو. د سوریه دولتي مطبوعات د رژیم مخالف وسلوال تروریستان ګڼي. په سوریه کې په تیرو 9 میاشتو کې لږ تر لږه 1,00,000 کسان وژل شوي او 2,000,000 کسان نورو هیوادونو ته تشتیدلی.
فرشته جلال زیرا پور مور دور دن کو او س یو بل راپور ترازو د رائټرز خبر رائټرز خبری ایجنس لخوا خبر شی راپور کې د پاکستان حکومت لخوا دا هیواد له جیلونو څخه د هندي قیدیانو د خوشی کولو موضوع راخسته شوی ده. پر راپور کې راغلی د پاکستان ولسی حکومت هڅه کوي له هند سره خپل پیچلې اړیکې بیرته سمې کړي. تفصیل د هارون بچان او
د رویټرز خبری ایجنس په رپورت کې راغلی پاکستان د شنبه پر ورځ دغه هیواد له جیلونو 325 هندي قیدیان چې زیاتره یې کب نیونکي تنان دي خوشی کړل. د رپورت لمخې د پاکستان د اقدام د هغو هڅو ښکارندوی دی چې غواړي پترس کې له هند سره خپلې پیچلې اړیکې بیرته ورغوي. خو رپورت زیاتوي په دغه لړ کې د پاکستان د ولسی حکومت هڅې په کشمیر کې د کنټرول پر کرښه د پاکستانی او هندي پوځي ځواکونو ترمنځ د رواني میاشت له نښته وروسته ټکنۍ شوې. په رپورت کې ویل شوی که هم د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په دې اند چې د دې هیواد د اقتصادي ودې لپاره باید له هند سره اړیکې خېکړل شي، خو د پاکستان پوځ خای دغه سي کول ته پرې نکتی. رپورت کاږي د پاکستان پوځ حتی د دې هیواد د ولسی حکومتونو لپاره هم د بهرنۍ اړیکو او امنیت په برخه کې لومړیتوبونه ټاکي. د رویټرز پر رپورت کې د پاکستان لکېدا د خوشی شوی ولس کلن هندي کبنیونکي خبرې راغستل شوی چې ویلي دي په تیر وختونو کې د اوسنی پاکستان او هند وګړو په یو هیواد کې ژوند کولو دوی یو بل سره باید د ورونو هیوادونو په څیر ووسیږي. یو بل دیرش کلن خوشی شوی هندي کبنیونکي بیا جانس ته ویلي چې دواړه هیوادونه باید د کبنیونکو تنانو د نه نیولو یو لوزنامه لاسلیک کړي چې دغه اقدام بعد دوی د اړیکو په ښه کولو کې مرسته وکړي. اجانس د هند بهرنیو چارو د وزارت د یو ویان خبر هم راغستی چې ویلي دي دغه هیواد د پاکستانی قیدیانو د خوشی کولو متقابل اقدام په پام کې نه دی نیولې. په رپورت کې وړاندې راغلی تمکی چې پاکستانی وزیر اعظم راتلونکي میاشت په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د یوې غونډې پر مهال خپل هندي سیال سره وویني. د رپورت په پای کې ویل شوی پاکستان او هند له 1947 کال راهیسې چې له برتانیا یې ازادي ترلاسه کړه په خپلو کې درې جنگونه کړي چې ورڅخه دوه د مسلمانانو د ګڼمیشتې سیمې کشمیر پر سر وو.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي دی غواړي په تعلیمي نصاب کې د عوامي نهضتګون په مشرۍ د پخواني حکومت لخوا شوي اصلاحات واپس کړي. خو د خیبر پختونخوا د تعلیم پخواني وزیر سردار حسین بابک ویلي نوې صوبایي حکومت په تعلیمي نصاب کې د نو اصلاحاتو په نامه پښتانه ځوانان د سغدریزه لور ته بوتل غواړي. په دغه اړه د اسرار العالم مومن راپور ته غوښتو.
د خبر پښتونخوا حکومت وایي چې دوی په تعلیمي نصاب کې په اصلاحاتو کار پیل کړی دی. لمشال ډیو سره په خپل خبرو کې د یاد صوبې د تعلیم وزیر عطف خان ویل چې دوی به دغه اصلاحات د مذهب او ټولنې د روایتو مطابق کوي.
مطلب هغه پیورلی د دې غمان دی چې هغه زمونږ د معاشرې زمونږ د دین زمونږ د علاقې روایت او حساب سره څه شي زمونږ په کې هغه ژوند راکو کوم لریکو به چې نوم به په دې سوچ لریکو او که اچو به دې سوچ اچو.
خو د پېښور یونیورسيټي د پښتو څانګې پروفیسور عباسین یوسفزی له مشالې ډو سره په خبرو کې ویل چې په تعلیمي نصاب کې د تیر حکومت په وینا دوی کوم بدلون کړی وو نو هغه د مذهب او پښتو روایتو مطابق وو. نو زکا د دوی په خبره په نصاب کې نو اصلاحاتو ته اړتیا نشته.
او په د پښتو د نصاب چې څو پورې تعلق ده نو پای کې مونږ د دین پښتو او انسانيت ټول اړخونه چې دي هغه په نظر کې ساتلي دي. ان تر دې چې مونږ زناور د حقونو خبره هم باغې کړې ده او هغه مونږ انتهایی حد پورې متوازن نصاب جوړولو کوشش کړی دی چې هغه د سوسو کمیټونو د سوسو نظرونو نه تیر شوی دی او هغې ټولو پاس کړی دی چې په هغې کې مونږ څه داسې متنازع خبره نه ده اچولې. مونږ د تاریخ خبره کړې ده نو د دې خاورې د پوره تاریخ خبره هم کړې ده. مونږ د تهذیب خبره کړې ده نو د دې خاورې د تهذیب او ثقافت خبره هم کړې ده. مونږ د دین خبره کړې ده نو د دې خاورې د دینی عالمانو او د هغې تذکره هم کړې ده.
خو بیا د خیبر پختونخوا د موجوده حکومت سینیر وزیر سراج الحق له دې سره اتفاق نه کوي او تور لګوي چې د عوامي نهضتګون تیر حکومت د غیر سرکاري ادارو او د نورو هیوادونو په وینا په تعلیمي نصاب کې بدلون راوستي وو. نوموړی وایي دوی غواړي د عوامي نهضتګون په مشرۍ د تیر حکومت لخوا کړي اصلاحات واپس کړی.
د جوامې د ان پی په دور کې زمونږ په کتابونو کې د سکولونو د ماشومانو د لپاره کم بدلی راغلی و او زمونږ د دین په اړه کې زمونږ نه دا شان د قران کریم آیاتونه دا شان د جهادونو په اړه چې کوم څه وکړو دا ټول لري کړی نو زمونږ د دریز لري چې د څه څه او د څه اقدامات نه دي پکار. په دې بنیاد باندې زمونږ دا غواړو چې د خپل پاکستان د نظریه په چوکاټ کې مونږ بچو ته تعلیم ورکړو.
خو د خیبر پختونخوا د تعلیم په خوانی وزیر او د عوامي نېشنل ګوند غړی سردار حسین بابک پر جماعت اسلامي تور لګوي او وایي چې دا ګوند په نصاب کې د اصلاحاتو په نامه پښتانه ځوانان بیا د سغدریزې پر لور بوتل غواړي.
چې دا د افغانستان کې د روس او د امریکای جنگ وو نو زما د پښتنو بچو د پاره حساب کې دی دا د امریکا لري دا چې تاسو کې مې د کلاشینکوف درس ورکاو او دوی چې کوم جهاد ته قتل وایي تور ورته وایي توپک ورته وایي د دې جهاد او د دې اسلام ته د دې قوم دا دی چې یو بل د ګریوان له مشه یو بل لا 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 یو بل وجنا یو بل تشدد کوي دا د اسلام دی دا د جهاد دی.
د خبر پښتونخوا سینیر وزیر سراج الحق دا هم ویل چې دوی غواړي په ټول هیواد کې تعلیمی نصاب د مورنۍ ژبو پر ځای په یو قومي ژبه اردو کې کړل شي.
موږ د دې خبرې وختونه کوو په پاکستان کې تعلیم د نړۍ ټول په اردو کې پکار دی. موږ سرکاري ژبه څنګه د پټي ژبه اردو پکار ده. دا د 1973 په ان کې دا خبره لیکلې و. افسوس دا چې د پاکستان حکومت دې طرف ته هیڅ توجه ورنه کړه نو الګو موږ د قوم یو قوم بشي پاکستان به یو شي.
خو سردار حسین بابک وایي د دوی حکومت پر دې کار کړی وو چې تعلیمي نصاب دې په مورنۍ ژبه کې شي چې دا رنګ په خیبر پښتونخوا کې موجود ټول قومونه په خپل کلتور او تاریخ خبر شي. نو موړ زیاتوي چې ټولو مهذبه او پرمختللو قومونو ترقی په خپل ژبه کې د تعلیمي نصاب په وسیله کړي.
د
دا مشال رادیو خبرونی په میډیم ویب شپږ سبا یویشت
او شارټ ویوز یا لنډو سپو دوله زره یو سلو دیرش پنځله زره درې سوه شپېته پنځله زره اووه سوه څلوېښت
او په پنځله زره درې سوه شل صافي اوریدلی شئ.
په اردو جنسی کې د وسلوالو طالبانو خلاف فوزی عملیاتو په وجه بې کوره شوي خلک وایي چې په کډوالۍ ژوند کې ډیر زیات تنګ شوي دي او نور بس خپلو سیمو ته واپس تلل غواړي. د مارچ په میاشت 2010 کال کې وسلوالو طالبانو خلاف فوزی اپریشن د شروع کېدو وروسته د اورګزو خلکو خپل کورونه پریښي دي. دغه کورنۍ د ملک په مختلفو سیمو کې د کډوالۍ په ژوند تیرولو مجبوره دي. په دغه اړه د سیمینا زموږ همکار راپور راکړي.
په اورګزو ایجنسی کې د وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن په وجه بې قریشي متاثرین وایي چې دوی خپلو سیمو ته واپس تلل غواړي ځکه چې په کډوالۍ ژوند کې دوی سخت تنګ شوي دي. د ډبرې سیمې یو کډوال د خپلو مشکلاتو په اړه مشال رډیو ته داسې وویل:
زه اته میاشتې د رشن میلاو دی، بیا رشن نه دی میلاو شویره ده، دوره تنګ شوي انسان ارمان دی او د سبت نه د جګړې چې ورستوي پردي کور چې اوسم ځای نشته، ځایګا نشته، اوبه نشته، لرګی نشته، څو انتظار بس انتظار چې به تباه شو.
واضح دی چې د مارچ میاشت په 2010 کال کې وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن د شروع کېدو وروسته د اورګزو ایجنسی خلکو خپل کورونه پریښي دي. چارواکو تر مخه چې په کوزي او منځني اورګزو ایجنسی کې کامیاب پوځي عملیات وروسته شپږ زره خندانونه د حکومت په سرپرستۍ کې ستنه شوي دي. خو د ابډي امید د ویبپاڼې تر مخه چې په دې وخت کې د منځني اورګزو ایجنسی ځینې قومونو سره په بر اورګزو ایجنسی کې د اتو قومونو قریبا شل زره او اووه سوه خندانونه د ملک په مختلفو سیمو کې د کډوالۍ ژوند په تیرولو مجبوره دي. د بر اورګزو ایجنسی سید جمیل شاه موږ ته وویل چې درې کالونه دغه اپریشن روان دی او پته نه لګیږي چې نور به په دې څومره وخت لګیږي.
جرګم شوي دي کنه سیاره بتلی پروتوکال ته څه یاره کمو ورسوي کنه نو بس پیس مطلب دا دغه وخت سیاره تاسو مو دا دغه نه شو که سیاره تاسو پاس خېجو که مطلب تاسو کوم مشکلات پیښې د مو ځمواران شو خپل دغه مې څو غا مونږ مې یو خو لکه تاسو مو مطلب دا اجازه نه در کوم تاسو لور شو بیا سبا سیاره مو ته مطلب نقصان ملوش.
دا ورځو سیمې کډوال لخوا خپل سیمو ته د واپسی کولو د غوښتنې وروسته موږ چې کړه د اورګزو ایجنسی انتظامی دفتر سره تماس اونیولو نو دفتر نه مشال لډیو ته دا اول شول چې د زیاتو مصرفیاتو په وجه پولیټیکل ایجنټ محمود اسلم تاسو سره خبرې نشي کولای. د دین وروسته موږ د سیمې نه منتخب شوی د کامی سیملی غړی ډاکټر سید غازی ګلاب جمال سره خبرې وکړې. نو مشال لډیو ته دا اول
پولیټیکل دایلی دی چې زه د خلک حل زه نشم کولای واپس ماته فوج میں یہی جدہ واپس مسالا جی تو چپ جان کہیں مغا بھی یہی چاہیے علاقہ کلیئر شو کا کلیئر نہ شو بس زر زر رہا تھا یہی نہ بس امید لگوں سے باقی سارا اس جدہ بزر بچی نے اس ریسنٹلی نا اسلام آباد کے ہم فوج میں سر سڑا وہ اعظم سارا اور دوڑنا بہت ٹائم وقت دے ایک خبر رشتہ دے خالی آئی ڈی پی دونوں پر خبر وقت دے.
اورګزو ایجنسی هغه قبایلی سیمه ده چې افغانستان سره ګډه پوله نه لري خو وزیرستان خیبر ایجنسی او کرم ایجنسی سره په لګیدو په قبایلی سیمو کې یو شمېر وسلوال ډلې فعالیتونه کوي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پښتنو په اکثر کلو کې نن هم د ډیرو ناروغیو علاج په ډاکټر نه بلکې د نیاګانو او نیکونو په هغه پخوانیو طریقو کېږي چې په طب کې هیڅ ځای نشته او یا د پخوانۍ طریقې انسان ته نورې ناروغۍ ورپورې کولی شي. یوه هم داسې طریقه د سترګې په بڼو کې د دانې لپاره هم کېږي چې له کوټې زموږ خبریال خدای نور ناصر پې راپور لري.
د پښتانه وطن د نورو سیمه په څیر د کلا سیفلا په کلیو کې هم تر اوسه د ځینو ناروغیو علاج همهغه پخوانی د اناګانو په طریقو کېږي چې پکې یوه هم د ژړی سری دانه ده. د کلا سیفلا د کلی ګوال اسماعیل زی د اوسیدونکو په خبره دا دانه اکثره وخت د دوبي په موسم کې د سترګو په باڼوګانو کې خېږي. د یاد کلی د یوه 15 کلن ځوان زیندین د ښې سترګې په بڼو کې هم همدا دانه ختلې. د زیندین پر سر خولی او په دې خولی کې په ژړ تار یا سپڼسی د کارستن خاص په دې دانه برسیره ځړول سوې ده. دا چې ولی زیندین یې په جواب کې داسې وویل،
دا داسې څه په وپوهېدې چې دا هلته خارش چې پیدا کړې دانه پیدا شوله، بس دا سم په وځړې برابر پر دا دانه باندې چې د ستنې څوکه دا دانه ته ښکاره یي. دا دغسې عام خلک وایي چې د پښتانه دا دغه دی رواج دی، یو دغه یې کړی دی چې یو بندبست یې د بیمارۍ یې کړی دی.
د زیندین په خبره په سترګه کې د دې دانې یې نن څلورمه ده چې د ده په خبره د ستنې له جړولو سره یې فرق کړی او دانه اوس په ختمېدو ده. یوازې زیندین نه دی چې د دې دانې علاج همداسې کوي، بلکې د ګوال اسماعیل زی ټول اوسیدونکي په دې باور لري چې د دوی په اصطلاح د ژړې سرې د دانې لپاره علاج همدا د ستنې جړول دی. د یاد کلی یو بل اوسیدونکی عبدالله جان هم ورته نظر لري.
دا ستمر دغه لپاره جوړول دي چې دا د وخت تجربه وي، تقریبا د وخت دا اته شپې موږ داستن په ژر سپنسي وپوي، بیا دا د سری دپاره موږ په داستر چال کو، بیا دا خدای پاک دا په دپه کې.
د دې کلی د اوسیدونکو په خبره د دې دانې لپاره دوی اکثره وخت ژاړه سپنسۍ یا تار کاروي، خو ستن بیا خاص هغه ستن چې پرې میرمنو کار کړی مانا جامې یې پرې ګنډلې وي هم هغه ستن کارول کیږي. دا کلیوال زیاتوي له ډېر پخوا راهیسې د دې دانې علاج د دوی په کورنو کې په همدې طریقه کیږي. د ګوال اسماعیل زی د اوسیدونکو په خبره کله چې په دوی کې د چا د سترګو په بڼو کې دا دانه وخیږي نو دوی ډاکټر ته ځکه نه ښکاره کوي چې د دوی په خبره له ډاکټري علاج سره یا د دانه نور خرابیږي. خو په کوټه کې د سترګو د ناروغیو متخصص ډاکټر افضل مندوخیل بیا د ژړې سری دا دانه د جراثیمو له امله بولي او د ده په خبره داسې علاج چې دا کلیوال یې کوي نه یې طب مني او نه یې هم همدا علاج دی.
دا بنیادی طور باندې چې ده دا انفیکشن دی، یعنی جراثیم د دوټانه او داسم چې باڼوګانو بېخونی په دغه کې جراثیم ونسي نو دانه ځینې جوړه سي. عام علاج دغه دی که په کور کې بېخي ډاکټر یا شای نسته نو دغه ګرم ټکور دی او په صفا اوبو باندې بار بار پرې مینځل دی. د ستنه خو داسې غیر دی، خو نو علاقایي خبره ده، داسې خاص په ساینس کې دغه هغه نسته، حقیقت نسته.
د ډاکټر افضل مندوخیل په خبره د دې دانې وخت یوه اونۍ وي چې اکثره بیا په اونۍ کې ځننه په خپله ختمه سي، خو زیاتوي کله کله بیا دا دانه دومره خراب سي چې د وخت له تېرېدو سره د سترګې باڼوګان ټول ورسره وشکېږي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د هند صوبې اتر پردیش پخوانی صوبایي وزیر او موجوده ممبر نواب کاظم علي خان د خیبر پختونخوا سواد دورې په مهال ویلي چې دواړه ملکونو اولس مینا او امن غواړي، هند او پاکستان د کشمیر شخړه د سیاست په توګه استعمالوي او نفرتونه خوروي. په دغه اړه د نیاز احمد خان راپور.
د هندستان څخه راغلی دغه سلور کسیسه وب د منګورې په یو مقامی هوټل کې خبریالانو ته وویل چې پاکستان او د هندستان اولس ترمنځ د وینې رښتې دي، اولس مینا، محبت او امن غواړي، ولې حکومتونه د کشمیر په شخړه سیاست کوي. هغه ویل چې دوی د نسل پښتانه دي او یو کورنۍ هندستان کې او بل کورنۍ پاکستان کې پاتې کیږي، نو دغه مینې دوی دلته راوستل. دوی وایي
دونوں حکومتوں نے، دونوں طرف کے سیاسیوں نے اسے آگے کو کیا.
دواړو حکومتونو او سیاستدانو د کشمیر خړه مخکې کړې ده چې په دواړو ملکونو یو کېدای شي. کچېرې دواړو حکومتونو کې څه قسمه ټګي وشي یا اقتصاد خراب شي نو دواړو حکومتونو په لاین اپ کنټرول بم وډزوي او د ټولو خلکو پام دغه طرف ته کړي. دا یو داسې شخړه ده چې دواړو حکومتونو د خپل مقصد لپاره استعمالوي. عام هندستاني په زړه کې څه داسې کرکه یا جذبات نشته.
عام آدمی کې آپ هندستان میں جائیے، عام آدمی کے پاس آم تو اس کے دل میں کوئی ایسی نفرت یا کوئی ایسی فیلنگز نہیں ہیں.
نواب کاظم علی خان پر رسانو هم تکونه وکړل چې د پاکستان او هند ٹی وی چینل او میڈیا دغه نفرت ته هوا ورکوي.
چاہے انڈین میڈیا ہو یا پاکستانی میڈیا ہو،
وہ ہند رسنائی دی یا پاکستان، دغه نفرتونه د
کیون کی ویوینگ زیادہ ہو، لوگوں کا چینل زیادہ ہو،
دغه نفرتونه پیدا کوي.
اس کو زیادہ ہے
کہ میڈیا دا تاثر ورکوي چې پاکستان او سواد کې چاودنی کیږي او بدامنی ده. دغه رنګه ته پاکستان رسنائی هم د هند په باره کې خبرونه خپروي، حالانکه داسې ماحول نشته.
وہ پاکستانی میڈیا کہتی ہیں ارے پاکستانی وہاں جائیں گے تو ان کو مار دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ ایسا ماحول نہیں ہے.
پدغه مخاصوات کې موجود د کاظم علي خان د خاندان یو غړي محمد افتاب خان وای چې
دغه راپور اوریدونکو د وخت د کمی له کبله پوره تاسو نه شو سر کولی. روان خبرونه کې به ور اوس د شنګلې ته چرته چې یو کلتوري میله شوی دا په دغه میله باندې شبیر جان راپور راکړي.
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
دا پروگرام د شانګلي ضلع په الپوره تحصیل کې وشو چې د خیبر پختونخوا د کلتور محکمې د شانګلي د ځوانانو یو تنظیم شانګلا یوت فرنټ او په ملکن ډیویژن کې د امن د پرمختګ لپاره کارکوونکي یو غیر سرکاري تنظیم په مرسته باندې وشو. د غیر سرکاري تنظیم چې په ملکن ډیویژن کې د امن د پرمختګ لپاره کار کوي پیس پروموشن تھرو کمپوزټ هیریټیج مشر ناصر علي مشال لیډو ته په دې باب لوویل
شانګلا چې کله ضلع شکل اغست دی نو د شانګلي په تاریخ کې د اولنی ځل باندې دومره پیغام د کلتور په جواب باندې خلکو لور کوي.
د شنګلي د ځوانانو تنظیم مشر طارق د دې میلی د مقصد په حق لا صدا رنگوایي
ندی میلے مقصد دا دے چی دا شانگلا چی دا ایکسپلور شی دا دی ٹیلنٹ ایکسپلور شی دا دی خکولا ایکسپلور شی دل دا دیر خکولا دا دل دا دیر مینہ دا دل دا وفا دا دل دا آمن دے پا دی میلے کی چی دے دا مختلف گیمز دی چی آگے کی والی بال دے دل دا زمان لوکل گیم دے ثقافتی کم کلچر گیم چی دے آگا سخے ورطا ہوئی چی آگا بگینا نوشو آگے نخل کو دیر زیاد خوند واغا سا آگا کم از کم زمان پل پا یادو کی چی دی دس پندرہ سال پس آگا گیم مولی دو
دغه میلے لے راغلے یوزدکون کی حسن محمد وائی
جی دل تا خوکتا سو گو رہنو پا 2007 کی دل تا طالبان راغلے ہو اور دا آگے دا وجن دا علاقہ چی دا دیر زیاد ڈپریس پاتی شو دا نوز دا سے فیسٹیولز کو دل تا خو چرتا ندی شوی دا اولنے فیسٹیول لے چی پا شانگلہ کی آرین شو دے اور دا دا دیزی دے ماحول لے دیر زیاد ترقی ور کی اور دا دیر زیاد خدی دے علاقے دا پارا
ناصر علی وائی چی دا سے قسم ثقافتی غنڈے دا پختنی سیمی لے پارا دیر دا اہمیت ور دی
دا ثقافتی غنڈے دا ثقافتی میلے دے خلکو دا ذہنون نا آغا یری آغا ترہے او آغا آغا دا دہشت آغا کم یو علم چی را جوڑو آغا یقینن چی لرکی تاسو پخپل لوی نی دا پا زرگونو خلک را غنشوے دے او دم دا دے دا پارا را غنشوے دے جی دا یو میسیج دنیا تا ورکی چی منگر